استودیو 8 صبح نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم عصمت ساروان باشین. ساروان صاحب بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
ستاره مشه سرور صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسو هم سلامونه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې افغان چارواکي وایي د وچکالۍ د احتمال له کبله به هیواد میلیونونو ټنو غلې ته سږ کال اړتیا ولري. په دې خبرونه کې د دې او نورو خبري مطالبو تفصیل لرو، خو لومړی خبرونه. د فرا په ګمرک کې د پرونی اور له کبله سوداګرو ته زیان اوښته. د انعکاس تلویزیون کارکوونکو خپلې استعفاوی بیرته اخیستي او د پاکستان پوځ ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلامي سخت دریځي وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلی اور مړ شوی، خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فراه والي تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لیږلی چې د اور د لامل او کره زیان په اړه پلټنې وکوي.
په دغې اور لګېدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بارونکی موټر سوځېدلی دی. الحمدلله چې ځاني زیان نه لري او د ابو نصر فراهی ګمرک نورو برخو ته هم زیان نه دی رسېدلی.
جاهد عبدالرز ویل د اور په وژلو کې د ایران د جنوبي خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او چیلو شاوخوا 1500 ټانکرونه پکې وسوسېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپلې استعفاوې بیرته واخیستې، خپلې دندې به مخته وړو.
د تیرې شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر شزینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه ووژل شوې او دوه نورې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یوه بله کارکوونکې ملاله میوند هم دې ته په ورته برید کې وژل شوې وه. د درې وړو بریدونو پړه داعش وسلوالي سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درېدو غوښتنه وکړه. د کمیسون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د نوي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوي دي. په دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وژل شوي چې درې د رسنیو کارکوونکي او یوه بله یې ډاکټره ده. دوی نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې په کابل کې د نامون د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په دوشل کې ویلي، جګړه له موږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د ښځو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سخت دریځي وژلي دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې له منځه تللي چې ډیورن کرښې ته نږدې په بویاو دو سالي سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک غړي شامل دي. تر اوسه پاکستاني طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. وزیرستان تیر کال د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د ډیرو بریدونو او دغه راز د حکومتي چارواکو مشانو د هدفي وژنو شاهد و.
د امریکا سنا جرګې له کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالر مرستې سند ته رایه ورکړه. دې کار د کانګرس لخوا د دغه سند تصویب او د ولسمشر لاسلیک ته لاره هواره کړه. د مرستو دغه اندازه د امریکا د ټول اقتصاد نږدې 1/10 برخه جوړوي. ډیموکراتانو د دغه سند ملاتړ او جمهوری پالو یې په مخالفت کې رایه وکارولې چې بالاخره د یوې مثبتې رایې په تفاوت تایید شو. په سنا جرګه کې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل موږ د امریکا خلکو ته وایو چې مرستې په لاره دي. د دې سند له مخې په اکثر امریکایي وګړي سړي سر 1400 ډالر مرسته ترلاسه کړي. په متحدو ایالاتونو کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبه پورې په دغه هیواد کې تر 1.912 لک ډوز ډیر د کورونا واکسین خلکو ته ورکړی شوی دی. د دې مرکز په وینا تر اوسه پورې په امریکا کې څه باندې 1,14,255,000 کورونا ضد واکسین ویشل شوی دی. د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې څه باندې 5,300,000 امریکایان یو ډوز او نږدې 1.5 میلیون دوه ډوزه واکسین اخیستی دی. او د ارمنستان له مخالفو ډلو د جوړ ائتلاف استازي نن د مارچ په 1 د دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کوي. د څه باندې 100 ډلو جوړ دغه ائتلاف په ارمنستان کې له وخت مخکې پارلماني ټاکنو او دغه راز د صدر اعظم نیکول پاشانیان د استعفا غوښتنه کوي. مخالفان بل ولسمشر وغواړي چې د صدر اعظم لخوا د لوی درسیز د لری کولو پریکړه د اساسي قانون محکمې ته راجع کړي. دوی د خپل غوښتنو د منلو لپاره حکومت د مارچ تر 9 مهلت ورکړی او ویلي دي د هیواد برخلیک د ولسمشر په واک کې دی. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د وچکالۍ له کبله به افغانستان 3 میلیون ټنه غلی ته اړتیا ولري.
څنګه وکم چې نو بسته نه په بر نه د برمی واسلارم لاس یو لستنه یا لپس یاري.
خو د هوا پیژندنې اداره پر راتلونکو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو اټکل کوي.
ورځ کا چا په بیلو بیلو نقطو کې لاس تر 1.5 میلیمتر پورې اټکل کیږي.
د امریکا لومړی میرمن او بندنو چارو وزیر سبا وژل شویو افغان میرمنو ته د زړورتیا جایزه اعلانوي. په کونړ کې 14 لشته لږه یو تن وژل یو تر شلو ډیرې ژوبل کړي.
زمون چې د سیو دوه قدمه واغسه یو بخشو د بخسره نو خاوري او ویری او لمبه و.
په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ یو ځل بیا مو زه سپڅاروان د ازادي رادیو د خبرونه ته چې د میرحمت صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي هر کله وایم. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلی ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي ازادي راډیو ته وویل سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرشنۍ وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډېره تمه نه لري. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی. خو سګنې وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات به خنه وي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوارالحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. خاغلی احدی د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بیوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګوئی توریاسته کې امکان داره بارش امسال
وړاندوینه ده چې سږ کال ممکن شاو خو 10% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم شي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیون ټنه کمبود لرو. سرنی کال څنات څه هم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیون ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدی وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري. او دغه راز نړیوال موسسه هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالی د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای پترین کوټ کې یو لس جربه ځمکه لري، خو یوازې پر نیم جرب غنم کرلې دي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نو وبستا نه په بر نه د برمې واس لرم نه د شتو کې ځکه لرم دا د توره ولاړه ده. لس یو لس تنه یا لا پسې دي پاش خورواره غنم فوزه د کال خرم اوس نو دا په دې ځو وکړم.
ل دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی هم ویلي و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو له مخې همدا مهال 18 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري، او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه دې ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقدو مرستو پلان لري.
د ته په پام چې د ژمی په شپو ورځو کې په افغانستان کې کم ورشتونه شوي، د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت اټکل کوي چې د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه خلې ته اړتیا ولري. خو په د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې ډېر بارانونه وشي او له کبله به سیلونه هم راووزي. دا خبرداري وروسته له دې ورکول کېږي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل چې ورښتونه لږ شوي چې له کبله د وچکالۍ احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په 24 ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو دراتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسول محمد نسیم مرادی له آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل
وړاندې ولایتونو کې د ورښت او واوره سیلابونو د پیښو اټکل کېږي. په کابل، غور، بادغیس، فاریاب، ترکوتی، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښو امکان شته. ورښت کچه په بېلابېلو نقطو کې
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوې. د دې په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 28 مرکز لخوا شوې. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 13 څخه تر 15% کمه تخمین کړي. په همدې حال کې له طبي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له آزادی راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر بنسټ خپل چمتووالی لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یو کمیټه د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبري کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 میلیمتره ورښت ته اړتیا لري.
د اترا ادارې له مشر سره د امریکا د اتو بجو د خبرونې په حقیقت څه دی پروګرام کې اوریدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو زړورو افغان مېرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2000 کال کې د هدفي وژنو ښکار شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د ولسمشر مېرمن جیل بایډن او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د مارچ په 8 په امریکا کې په یو لړ مراسمو کې دا جایزې ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وو وژل شویو زړورو افغان مېرمنو ته افتخاري جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د زړورو میرمنو نړیواله افتخاري جایزه هغو میرمنو ته ورکوي چې په خپل هیواد کې د خلکو او ټولنې سمون ته اغیزمن کارونه کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې هغو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2000 کال کې د هدفي بریدونو ښکار شوي. په اعلامیې کې ویل شوي چې دغه جایزې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کارکوونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت برخې مشر شرمیلا فروغ، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د قندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسر فرشته، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوند او مدني فعال فرشته کوهستاني ته ورکول کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا له دې اقدام څخه هرکلی کوي او د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د سولې د ملاتړو د خوندیتوب لپاره اوربند وکړي. زبیولله فرهنګ د دې کمیسیون د ویاند مرستیال:
بحث ما و دیدگاه ما ایست که ما
از مگل دلوری داده چه ده خلکو ده خوندی ساتلو لپاره باید اوربن تینگ شی. هیله لرو چه طالبان و افغان حکومت په دی برخه کې یوه هوکړی ته ورسیږي تر څو د فاطمی خلیل هغه فکر عملی بڼه پیدا کړي،
تلاش میکرد تحقق پیدا بکنند.
د ښځو د برخې ځینې فعالان بیا د ګواښونو لوړوالی د اندېښنې وړ بولي. خبریال او ښځینه فعاله لیمه هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان وضعیت عادي ژوند ورتریخ کړی دی.
په هیواد کې د یو شمیر لویو ښارونو ولایتونو په بازارونو سړکونو کې د فعالو میرمنو وزل او هدفي ترورونو اندېښنې راپارولې دي چې یو شمیر میرمنې نسي کولی اوس خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. تر ډیره پورې په هیواد کې په وروستیو څو میاشتو کې په ننګرهار، همداسې پنجشیر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعالې میرمنې ته هدف وګرځول سولې چې هغوی ترور سولې او د هغوی فعالیتونه بند کړل.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي ټولې هڅې د اوربند لپاره متمرکزې شوې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جنگ او خشونت د حل لاره نه بولي، له همدې کبله ضرورت ګڼي چې د سولې پروسه باید په چټکۍ او لازم جدیت سره مخته یوړل سي.
د وو افغان میرمنو ترڅنګ 14 نورې میرمنې له ترکیه، بلاروس، میانمار، کامرون، چین، کولمبیا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، گواتیمالا، نیپال، سومالیا، اسپانیا، سریلانکا او وینزویلا هیوادونو څخه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه مراسم د کورونا وایروس له امله په انلاین بڼه ترسره کوي. دغه جایزې داسې مهال ورکول کیږي چې لا هم خزینه فعالان د هدفي بریدونو قربانیان دي. تر ټولو تازه پیښه کې د مارچ په 2 نیټه په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي ووژل شوې.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو دداکس د سپی په سر باندې ټکوالو
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې
د کونړ په مرکز اسرآباد کې په 14 کې یو تن وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. دا پیښه تیر ماښام و بجې د اسرآباد د مرکزی روغتون په څلور لارې کې د کبانو په یو رستورانت کې شوې ده. د دې موضوع تفصیل لسیمی څخه د اسرای رادیو د خبريال پراپور کې.
هغه مهال 14 وشو چې خلک د کباب واخستلو ته راټول شوي وو. 14 سره سم د خار آرامه فضا د خلکو چغو او د امبولانسونو په غږونو نارامه شوه. د 14 لامل د هوټل ټول شیان ګډوډ او په وینو ککړ پراته وو. په هوټل کې دننه د وژل شوي پولیس جسد پروت دی خو ټپیان روغتون ته رسول شوي. روغتون ترې ایله د 30 مترو په واټن کې پروت دی. روحلا د همدی هوټل ترڅنګ د سیخ کباب او هوټل لري په 14 کې ټپی شوه او اوس مهال په روختون کې پروت دی. آزادی رادیو ته وویل
ما په دغه ساعت خپل کار بند کړ چې خان کار زما خلاص شو. تنور والا نه روپۍ ورته په دغه ساعت زما د ایرپورټ جیو زما سره دا مې زما کې په مال دا و اندا ته زما رول دی. ما نه کښه دي چې ورشو دې ځا دکان بند کړي زما چې د یو دوه قدمه واغ سه یو بخشو د بخ سره نو خاري او ویری او لمبا ورسي په موږ باندې نه د
کونړ امنیه قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د اسد آباد روغتون کې ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د ګاز ډبې د چاودنې له امله رامنځته شوې ده.
بدبختانه نن ماښام اووه بجې د کونړ ولایت مرکز اسد آباد د عمومي شفخانې په سړک باندې د یو ګاز ډبې د انفجار له امله چې یو د کباب دوکان کې رامنځته شوې. بدبختانه یو نفر شهید، اتلس نفر زخمیان لرو، یو نفر نظامی دی، سرباز دی.
چا چې د چاودنې غږ اورېدلې ځانونه یې روغتون ته رارسولي. څوک ټپیانو ته وینه ورکوي او څوک هم د خپلو ټپیانو د حالت معلومولو په لټه کې دي. د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته ویل روغتون ته د پیخې لزایه 22 ټپیان او یو جسد ورول شوه.
دوی کسان ټول زخمیان شو او 15 کسان ریفر شو جلال آباد ته. دا نور چې کوم دي دغه ول اسپیټل ته تداوي شوې.
تر دې دمه په دقیق ډول دا نه معلومه چې چاودنه د ګاز ډبې او که د ځای په ځای شوې ماین لامل رامنځته شوې ده، خو پکې یو تن وژل شو او 22 ټپیان شو.
آزادی
رادیو دولسنی منظنی چپا او ایف ایم سل آشاریا پنج چپا.
اته بجیا او شل دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راتلونکو اقداماتو لیکنه کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: بایدن پلان لري چې افغانستان مات نشي. خبرونه وایي داسې نوي جزئیات راڅرګندېږي چې څنګه د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي څو له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي خو تر شا ګډوډي پرې نه کړي. په دې لیکنه کې د سولې د انتقالي حکومت په نوم یوې طرحې ته چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو کورنیو رسنیو کې خبره شوې اشاره شوې. همدارنګه د افغانستان په سوله کې تر هغې راوروسته چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه واک سنبال کړي شوې پرمختګونه یاد شوي دي. بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیک دی: د بایدن چارواکو د افغان حکومت او طالبانو د یوې مشرزې وړاندیز کړی چې موقت حکومت جوړ کړي. ورځپاڼه لیکي د امریکا ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو د یوې غونډې وړاندیز کړی. د ورځپاڼې په وینا دا ښایي د دې لپاره وي چې د طالبانو او د ټرمپ د ادارې ترمنځ شوې هوکړه یوې خواته پرېښودل شي او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل وسنډول شي. ورځپاڼه د امریکایي او افغان چارواکو له خولې وایي د افغانستان لپاره د امریکا لوړپوړي استازي لخوا د لوړې کچې د یو کانفرنس ته نظر وړاندیز د بایدن په اداره کې په دې اړه زیاتېدونکي اجماع ښیي چې په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ورو مخته سي. وال سټریټ ژورنال لیکي دا نظر چې په دې اونۍ کې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې وړاندې شوی په 2001 میلادي کال کې د جرمني په بون کې د افغانستان په اړه د کانفرنس فارمټ ته ورته یو څه دي. په هغه کانفرنس کې د سپتمبر د 11مې په بریدونو پسې د طالبانو د واکمنۍ له نړېدو وروسته د افغانستان لپاره یو مشر وټاکل شو. ورځپاڼه د هغه کانفرنس او د دې کانفرنس چې وړاندیز شوی توپیر دا ښیي چې هغې خبرو ته طالبان نه وو وربلل شوي. خو ورځپاڼه وایي که اوس طالبان په داسې یو کانفرنس کې ګډون سره موافقه وکړي دوی به د خبرو پر میز په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت زیات اغېز سره برخه ولري. بلې امریکایي ورځپاڼې هیل د وال سټریټ ژورنال همدې رپورټ ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې سپینې ماڼۍ دا رپورټ کم اهمیت بللې. دې ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د یو بیان په حواله ویلي دې رپورټ د لوبې وضعیت په سمه توګه نه دی تصویر کړی. بیان زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه رسمي وړاندیزونه نه کوي او لا هم د ځواکونو د راتلونکي وضعیت په اړه د ټولو اړوند انتخابونو ارزونې ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ زیاته کړې استازي زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ د مخته وړلو پر یو لړ لارو چارو خبرې کړې، تر دې پرته پر بل هیڅ هم نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ وویل د افغانستان د جګړې د پای ته رسول لاره په افغانانو پورې اړه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیډ پرایس یوې خبري غونډې ته ویلي ځانګړی استازی خلیلزاد او ټیم یې سیمه کې دي. د ده په وینا دوی د افغانستان او سیمې له مشرانو سره ګوري او د وړاندې تګ پر لارو ورسره خبرې کوي. د وړاندې تګ داسې لاره چې د نیډ پرایس په وینا ډاډمنې پایلې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان زیاته کړي د افغان سولې د خبرو پایله افغانانو پورې اړه لري. موږ باور لرو چې دا پایله باید د افغانانو د هیلو او امیدونو څرګندوي وي. د هیل ورځپاڼه وایي دا وړاندیز داسې مهال دی چې ولسمشر بایډن اداره په افغانستان کې د خپل راتلونکي اقدام په اړه غور کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه چپه اوري. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له ستر شیعه مشر آیت الله علي سیستاني سره وکتل. دا تاریخي ملاقات په نجف ښار کې د کاتولیکانو د مشر د لومړني سفر په مهال وشو. د ملاقات جریان په ژوندۍ بڼه د عراق له ملي تلویزیون خبرېده او عراقیانو یې هم هر کله وکړ. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات اسد الله لودین در سره شریک کړي.
د پاپ فرانسیس او عراق کې د شیعه مذهب د ستر مشر آیت الله علي سیستاني له د کاته داسې مهال وشول چې د کاتولیکو عیسویانو دغه مشر هڅه کوي چې د ګډ او سوله ییز ژوند پیغام ولېږدوي. سیستاني له دغه ملاقات وروسته په یو خبر پاڼه کې ویلي د عراق مسیحیان باید په سوله کې ژوند وکړي او د نورو عراقیانو په څیر له خپل حقونو برخمن شي. سیستاني په عراق کې چې اکثره مسلمانان شیعه دي د ډیر درناوي وړ دی او د نړۍ په کچه نور شیعه مذهبي هم ورته احترام کوي. واتیکان هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاپ فرانسیس لالی سیستاني او د عراق له خلکو په هغه هیواد کې د مسیحیانو د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. پاپ فرانسیس د عراق له بیلابیلو مذهبي مشرانو سره پرون د ملاقات پر مهال وویل
راځئ دعا وکړو چې هر چیرته د وجدان او مذهب ازادي وپیژندل شي او احترام ورته وشي. دا اساسي حقونه دي. دا مقتدا ازادي راکوي چې د هغه جنت په اړه چې ورته پیدا شوی یو فکر وکړو.
یو وخت په عراق کې د ټولو عیسویانو شمیر نږدې 1.5 میلیون نفر وو او هغه مهال دوی هلته د پام وړ یو اقلیت وو. خو کله چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق برید وکړ دوی باندې غچ اخیستونکي بریدونه وشول او دې سره یې شمیر هم هلته کم شو. کله چې 2014 کال کې د عراق په شمال کې داعش وسلواله ډله پیدا شوه ګڼ شمېر عراقي مسیحیان د هیواد پرېښودو ته اړ شول. د شمېرو له مخې دا مهال شاوخوا 3 لکه مسیحیان په عراق کې اوسېږي او اکثره یې له خپلو مینو هم بې ځایه شوي دي. له دې وړاندې پاپ فرانسیس یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفرونه کړي دي چې دې ډله کې ترکیه، اردن، آذربایجان او فلسطینی سیمه شامل دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ اخلا ازادي رادیو او ستاسو پیغامونه په دغه شمیرو هم ثبتولای شو 0 و 3 3 1 1 بیا وایم 0 و 3 3 1 1
ستاسو ل پیغامونو
زه د زابل ولایت نه دا تاسو ته زما زموږ د معارف د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوو. د سوالسم څخه زموږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل د حل کې تر څو د زموږ اسنادونه راځي چې تقریبا 3 څلور کاله وسوسو چې زموږ نتایج کلینې دي کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت خوا څخه هم دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو محلي پولیسو بیا محلي اردو سي او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی دی مونږ یو شل 15 کسان یو دا یو ماس هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي مونږ درې ماشونه پاتې کېږي هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي دوه میاشتې اردو سره دي خیر هغه خو به ولا شي خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي مونږ ډېرې منډې تړلې مو کړې مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 15 کسانو په نمایندګۍ ستا زنګ وهلی ده ډېره ډېره مهرباني
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کښې ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري حکومت په سره وشي باید داسې منطقو کښې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازېږي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولري او هلته ښه ځایونه ولري ډېره مننه
زمونږ دا چې د فرقې جعبات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس و ګرېوان دي حکومت څخه مظاهره ده چې د دغو خلکو غم وخوري او د دې دا مشکل حل وفصل کړي ټول خلک په مرضونو اخته دي وسلام په احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر.